السلام علیکم. 15 بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجلې کې د افغانستان او نړۍ له وروستیو بدلونو پیښو خبرې کړې. لومړی لنډ خبرونه. نن د زمریات وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتۍ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر دا ورځ نمانځي. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې راپوتر څانګې. د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار تر ټولو ډېر ټینګار د زده کړې په حاصلولو کاوه. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو 14 میلیونه افغانانو لپاره ورسره مرسته زیاته کړي کوم چې اوسمهال له وچکالۍ او طبیعي پېښو خورا سخت ځپلي دي. دې سازمان پرون ویلي په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي افغانستان لا هم له یو بشري ناورین سره مخ دی چې د لسیزو بې ثباتۍ د سختې وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله وضعیت لا پسې خراب شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي همدا اوس میلیونونه افغانان بې وزله دي، روغتیایي پاملرنې او خوړو ته لاسرسی نه لري او تر ټولو مهم دا چې خوار ځواکۍ او ناروغیو خپرېدو له جدي ګواښ سره مخ دي. دې سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د اړتیاوو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شاه زافیره د افغانستان د امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکوي. دا پوهنتون اوس مهال په قطر کې فعال دی. ګرانډیکر تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د محصلانو هرکلی وایل. اغلی ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو خنی ولې دا اوس باندې اتمی اشته وشو چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سرله سیشن بي پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کی چې لومړی یوه یې په همټو ټاکي، دوی مای بیا د دې ورځې وروسته په همدې ښار کې او درې مای د اگست شپږویشتما په پلازمینا کولمبو کې ده. د لوبې داسې جام او نړیوال جام په درشل کې کیږي. داسې د کرکټ جام لوبې د اگست په 1 پیلېږي چې سپتمبر تر 18 دوام کوي. او د پاکستان پولیس تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویلي چې د پنجاب په جنواله ښار کې قهرولو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډېر کورونه او 19 کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جنواله کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید کړی چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوې دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پیره وکړه چې مسلمانانی و نسوزه بید. نن شام بده د زمری اسد ته وشتمه او د اگست 19 نیټه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه.
کمنګ استفاده وګور په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک خلاف پاتېږي، بلکې یو ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې له خزینه خبریالانو د فعالیت حق اخیسته.
خزینه خبریالان اطلاعات ته لاسرسی نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوی ټولې خپرونې تر مونیټور او سانسور لاندې.
او د خلکو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته یې څوک پام نه کوي.
زمو سرکونه خام دی او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه څوک په دې لاره باتللی راتللی نه شي، کوسې زموږ ټولې خام دي.
د دې تر څنګ به نور مهم خبري موضوعات واورئ. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسلورمه کلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له نن یو سلسلور کال وړاندې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړه خپلواکي واخیسته، نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړی دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې له ننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون 1.5 تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او بیا یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. له ننه 104 کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پوهنتون دته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28 د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
اوریدل مو چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ ده. لرنه یو سلسله کاله مخکې شاه غازی امان الله خان له انګریزانو خپلواکۍ واخیسته. په تیرو څو لسیزو کې بیا لابیل واکمنانو په افغانستان کې د خپل بریا ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځلې دي. احمد شیربر له تاریخي پلوه د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي.
امان الله خان پیدا چې یعنی اوس د مدني کنه او د پلار نه وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډۍ په پیښې سره چې دغه په نتیجه کې امضا شوله د دریم افغان انګلیس په جنګ کې افغانستان یو کامل استقلال تلاره پیدا کړه او د دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله ځکه انګریزانو تیاره لرله دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرنی قوت تیاره استعمالوي او بمبار کېږي. په جلال آباد باندې قوي بمبار کېږي. په ډاکه کې هغه درېیم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کېږي. امان الله خان ختمي کې شاد برتانیا ته مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه که دغه جنگ ادامه پیدا کړي د جنگ خبرونو ته راوځي او دغه جنگ څه دی دا پیښه کېږي یو نړیواله او دا نور هند سره یې کوي نو چې څومره ځکه کېږي دا فیصله باید وشي که افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته وشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرېږي ځکه افغانستان مقابله نه شوه کولی د برتانیا سره او چې ریکي جنګونه مخکې مو افغانان مقابله کړي مګر یو لاکري جنګ یې نه شوه سره کولی او د دې اهمیت بل دا دی چې د دې جنګ وروسته څه کېږي. افغانستان کې قانون منځته راځي، دولت منځته راځي او ملت په معاصر شکل منځته راځي. په افغانستان اولنی اساسي قانون له دغه جنګ وروسته شروع کیږي که موږ ټول امانی ریفورمونه وکړو دا په اصلیت کې د استقلال د دې ریفورمونې یوه برخه ده او موږ باید دغه ریفورم په افغانستان کې عموماً استقلال د یوې سیاسي پیښې د یوې حربي نظامي پیښې په حیث کتل کېږي عموماً له یو ملي ګرایانه له یو ملي ګرا نقطې نظره. مګر که موږ استقلال ته وګورو په واقعیت کې دا د ټولنیز دهنه د یو ریفورم برخه ده او دا یو فکري غورځنګ دی. یعنې یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاڅېږي بلکې دا یو ډېر پلان شوه ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیر سه په اروپا کې تاریخ لوستئ. د تاریخي ورځو لمانځل په اروپایي هیوادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي؟
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه هیواد کې د وطن احساس د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده چې خلکو لپاره یو سالمه ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده چې اوسې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري په تاریخ کې یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي هم هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي د هغې په تحقیق باندې او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې دا اوس هم عارف دی چې نن لازمه کې نه راوتې عمر خېړی دی بلکې
زیر صاحب همدغه خبره همدغسې تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړی نه دی تا تاریخ دی له پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلې دي. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅکله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دا چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پارې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلې، ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کومې پېښې استقلال دی کوم نه دی. په دې باندې خو باید علمي بحث یو دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په وخت کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیې سره رابطه کړې وه، له روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لېږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولېږل، مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی نو دې مانا چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو ملګري افغانستان اوسني دورې ته دي چې حکومت ته راغی دې ته استقلال وایي، مګر در حال چې افغانستان په تېر حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې، افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، افغانستان په هېڅ صورت باندې یو طبعا امریکایانو تحت الحمایه و د هغوی ملګری و، مګر افغانستان یو مستعمره نه و، افغانستان استقلال لرو. د استقلال په دې معنا بهرنی استقلال چې ته وسې کولی په آزاد ډول باندې لورو ملکونو سره رابطه ولري.
قسیم زیرو چې احمد شیبر سره یې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د یو سلسلو رمې کلیزې په مناسبت او د دې پیښې د مهموالي په اړه باندې مرکه کړې وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې خزینه خبریالانو د فعالیت حق نه لري. د سازمان له قوله له شپږو ولایتونو پرته خزینه خبریالانو په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نه شي اخیستی. نو په داسې حال کې چې تیره اونۍ د هلمند ولایت څخه هم راپور نه خپاره شول چې هلته د خزینه خبریالانو په هغه غږونو هم بندیز لګېدلی دی کومو چې په سوداګریزو اعلاناتو کې د هغوی غږونه خپرېدل. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د رسنیو د سانسور تر خوا یې د خبریالانو په شکنجه کولو، په زور د هغوی د نیولو او په خپل سري ډول په بند کې د ساتلو باندې تورن دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 204 اتیا خبریالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس د هڅې د لمنځه تلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبریالانو حضور په رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبریالان پر دندو بوخت وي، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول، خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنیدو سره سم د خزینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. خزینه خبریالان اطلاعات تر اساسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نصب خبریالان بیکاره شوي دي. په دې راپور کې وړاندې راغلی دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبریالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول، وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې هم په خپلې تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندې شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبریالان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوو کلونو په ترڅ کې له خبریالانو سره 214 سله د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو ښځینه خبریالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پر اوسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ څپې او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوي ټکنالوژي په مټ خپل خبرونې د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو آنلاین هم واوري زموږ په پانه ساسي په چوپړ کې ده. سلیر وی ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته په منظم شکل باندې شته. کولای شي یوازې د یو کلیک په کولو سره د هر ساعت خبری خبرونه تر خو نور مهم خبرونه چې د ازادي رادیو په سکیجولونو کې شته تاسو اوریدل شي. دا ونه هم اړینه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ځانګړې خپرونې هم نن پرلی کړي. ډېرې خپرونې به آنلاین وي پر یوټیوب او زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې څارلی شئ. کولی شئ زموږ په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې، ټویټر او تر خوا یوټیوب چینلونو باندې دا خپرونې ژوندۍ او په ویډیوي شکل باندې واورئ. تر خوا ځینې نور مهم پکیجونه شته چې د دې ورځې په مقایسه او د افغانستان د اوسني وضعیت په تحلیل باندې لیکل شوي وړاندې کېږي. به تر ټولو مهم بحث یو دا چې یو سلسلور کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د نجونو ښوونځی پرانیستل شو، اما یو سلسلور کال وروسته لا هم په افغانستان کې د نجونو ښوونځي دوه کاله کېږي چې بند دي. له شپږم ټولګي پورته هیڅ افغان نجلۍ د زده کړو حق نه لري. هغه څه چې طالبانو ترې اخیستي دي. دا نور مهم موضوعات به زموږ په همدې د نن ورځې په ځانګړو خپرونو کې بعد چې خبرې شوي چمتو شوي البته خبرېږي. تاسو هم اورېدو ته رابولو او هیله لرم چې ازادي راډیو سره اوسئ. خو له هغه وړاندې په افغانستان کې یو خورا بله مهمه موضوع وچکالی ده چې ډېر افغانان وایي د اوبو کمښت، وچکالی، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند خورا سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان په پیسو یې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د کټوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم خبرداری ورکړی دی چې نږدې 80% افغانان د څښاک، پخولو او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د اوبو کمښت، وچکالۍ، اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وایي
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام
15 دقیقه لر را چیره چی مگزو حالتا پا دیر و سختی و مکتصو بشکی و برا کدی که او چو وقتا نور ولر شو حالتا به هم غوبه پا مکخر تیکلی خلکو سر لگم نسته کوی دیو سات لپار و بخشی کوی حقا هم پریگرنگون دیر وی خلک دیر وی که مکتا و بو رسی گیخا کنه نو هیچ
بسیار زیاد است اگه بر ما برسه اون اگه نیک نرسید نگه هیچ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکی قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دې رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا وایسته که چوا خشک شوه
اوبه نشته، څاوې وچې شوي دي، نلونه وچ شوي دي. موږ هره ورځ ځو له لرې ځایونو څخه اوبه راوړو. ډېرو ستونزو سره مخ یو. له دولت څخه غواړو چې یاد موږ ته نل جوړ کړي یا د اجازه راکړي چې څا وکیندو.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک، پخلي، حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې تېر کال یې له 160,000 افغانانو سره د اوبو، روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 33 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د له سختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و، شمالي او ځاني زیانونه یې هم واړول، خو د تېر کال د وچکالۍ له منځ کال ته هم غځېدلی ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
لخبرونو ور آخوا
بیالا بیلو نړیوال رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز یې اورو.
د فارن افیرز خپرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنه واکمني او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولی دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خاوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د له طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او که نه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازمه ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پخوانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پخوانی استازی میلانی ویرویر تاکید کړی دی که چیرې امریکا په ډیپلوماتیکه توګه له طالبانو سره تعامل وکړي دا به ډېر تاوان له ځانه سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي، خو د بشر حقونه په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د نجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د نجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب په پیل کې د فرحانی په نوم د یوې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نورو نجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټرۍ درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرهاني او نورو افغان نجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرهاني انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرهانه له دې وړاندې د نجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې واکته د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللي دي. په مطلب کې راځي فرحانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت نجونو څخه ده چې لسانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي ناتمامه پرېږدي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خلکو له شکایتونو دا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د اتمینهی اړوند کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي چې په تېر حکومت کې هم چا د ستونزو والي ته پام نه دی کړی او اوس هم له پامه غورځول شوي دي. د دوی په خبره لارې، کوڅې او سړکونه یې کانډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړوي او دوی یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا چې نور څه مشکلات لري تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښاروالۍ اتمینهی اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې، کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تېر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دلاغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره باندې تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وه شوې، اوس هم ورته چا توجه نه ده کړې. زمونږ دغه کوڅې او دغه ساخې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېرې ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي، بس په سړکونو باندې خوا دې خوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالي او کنډو کپروالي په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یادې ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې شاوخوا اوه کالو کې د ښاروالۍ مسؤلینو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کنډو کپر لارو، کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تېر نظام کې هم د دې ناحیې اړونده تنګي توچی سیمه کې کار نه دی شوی، په دې اوس نظام کې ورته د توجه نه ده شوی. دلته ټولې کوڅې خامې دي، ویالې خرابې دي. دوستانو مسؤلینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي، دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي، ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بېلابېلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کله یې بودیجه منظوره شي فریادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه ناحیې چې نوې دي چې شپږمه ده، اومه ده، اتمه ده او نهمه ناحیه، په دې ناحیو کې سږ کال په 1402 کال کې بېلابېلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداسې هم سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې ده چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تروسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې، نو حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بېلابېلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسد آباد په عمومي لاره، د کامې دولارې او د کامې پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یاده سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اووه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
کاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسې بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. یادونه کوم چې دا پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې واورئ. دا بیا هم یادونه کوم چې نن د زمري د 28مې د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خپرونې لري. اوس ستاسې پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې خروس دا ولې بیرته لاغول سو؟ دغه باید فعال سو. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالا مرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي، چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو پر قوم کے اور سلام منور سی مان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واس پاور سوالی دی پتنی دی کریم گفتن مدا و کدا دی مو پیام چیری نشر سی دغ دی واس خاطر وی ور ممی دا تلفنی خادی دیر وقت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دل تا ولا کی سیاست کی اس ستونز ده او کپ شرکت کی ده. دا سریادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونز دی، دی عوام هم ستونز ده. کدا دی مو پیام نشر سی او مشاران یوار یو دته یو جدي پام لره نو وکي نو ډیره مهرباني وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 400 22 11 څلرويشت یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلرويشت یو سلو پنځلس.